وقت مبخير خرغلس دي محال خبرون تمخ كتر دي شدخ براوني ما طلب تلارشو خبره بك طالبان و بیرد که شاوخوا اته دیرش البته اتش بیت میلیون دلار پرزخت برخنه دو پروژی پرانیستلی ده طالبان دکمه در رسط الوزر اقصدی مرسی ملاب دلغانی برادر ده شعبی پا ورس بیرد ولید که ده با دی اول مریض برخنه دو تولیدی پروژی پرانیستلی ده خبره ده ملاب دلغانی برادر دفتر بیو خبر پرنکی کریده په خبر پانه که ولی شوی چی ده پروژه با ده خصوصی سکتور او افغانستان برخنه شرکت لوری پلیکی ات باندی ات سلویخ میگاوات برخنا تولیدوی چی پکی چه باندی دری سلویخ میگاوات بادی او پینزه میگاوات مریض انرژی شامل ده افغانستان که چم یو دیر اندازه برخنا لگاوندی و دونو واردوی خوله هم دایوه ده برخنا لسخت کمی سر مخته پا گرو کلی و باندونو که برخنا حس وجود نلری او پا خارونو که خلق ده برخنا لپر لبسی پرچاوی او لوارو لگختونو شکایت کبی د طالبانو د حکومت بارنې چار وزارت وای چې له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړوي د وزارت د جمعې په ورځ وخت پر ایکس پاڼه ویلي چې د اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي تر دې مخکې د پاکستان بارنې چار وزیر سقدار ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیک اړیکې د شر زفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي دار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي و چې د اقدامې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو وروسته کوي د امریکا دوه سناتورانو د افغانستان لپاره د موقتي خوندیتوب د وضعیت د لغوه کول یو تاریخي خیانت بللی دی جان شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دهواد د بارنوی چارو او کورنی امنیت وزیران ته ویلي لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب د وضعیت لغوه کیدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي په ځانګړي توګه د هغو افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت شاوخوا درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتي خوندیتوب وضعیت یا ټي پي ایس پروګرام به د مې میاشتې په شلمه نیټه پای ته رسېږي او لغوه کیدل به د جولای له دولسمې عملي شي هند له افغانستان سره د 12,000 ډوزه واکسین مرسته وکړه په دې وروستیو کې په دې واکسینونو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه هم شامل دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت د افغانستان د امیر روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 12,000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده چې د سری ناروغۍ پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړي کړي په دې مرسته کې 5,500 ډوزه د انفلونزا واکسین او 5,500 ډوزه د منجیت واکسین شامل دي واکسینونه د دې خطرناکو او ساري ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري او وروسته خبرونه چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له هرو څلورو لویانو یو تن تنباکو کاروي له تنباکو پرته نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د دې سازمان د څانګې مشر ډاکټر اودیون سینزا ویلي چې افغانستان کې په ځانګړې توګه د تنکیو ځوانانو ترمنځ د تنباکو کارول له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي چې نوموړي ترې د ځوانانو پر ساتنه ټینګار کړی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې radio.com کې اوریدلای شئ امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانانو د میشتي دلو د هڅو تنظیمونکو اداره یا کیار بندوي
د کیار اداره چې د کده تړل کیږي د پدې معنی باندې د چې د کښونو ورټول ځندي
نن د میو د شمه د تنباکو نړیوال ورسته
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل دا هر څه چې د وزګارتیا د وجه کیږي
او کندز کې د سړی خونې جوړېدو ته بسکران خوشاله دي
تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتو نه ونی ستر 15 شپږ میاشتو پورې د ساتل کیږي سازمانه کې
خبرونه کړته نور په نه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی دی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکو اداره یا کیار بندوي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د می په ډیر شمه راپور ورکړی چې د دې ادارې مسولیتونه په بهرنیو چارو وزارت افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشته شپږ افغان پناهغښتون کې چې امریکا ته تکیسن لري دغه خبر اندېښمن کړی وای چې امریکا د اقدام خیي چې د هیواد خپل متحدین هیروي. نور جزئیات پر راپور کې
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکې ادارې یا کیر د تړلو پاړه د دې هیواد اعلان اندېښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهم هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی بې سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لتیرو دونیمو کلونو رئیسی په دې تمه په پاکستان کې میشته چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي خو په خبره اوسې د هیله لمنځه تلونکې ده.
کسان په سر کې دوی د پی ټو پروسه وزنډول او تر اوسه پورې نه د بندیدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنا باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نشو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیر ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنوونکی خبر دی. دی وایي په روسي کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. د اوزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ریپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي. تعلیم نه راغلي دي، راتښتېدلي دي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د هڅو یوازینی تنظیمونکې اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه او ختمه کړنو موړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هېواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د دغه لیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 9 کانګرس ته استول شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخې اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنونکي وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د سرکاري چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې.
دی وایي د امریکا له لوري د لیک د روښانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځه وړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو دوه میاشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا 60 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وو په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د میا د شمه د تمباکو د نکارولو لنړیوال ور سره برابر ده. یشبیر افغانان ځوانان چلیبي مودي ورسته د تمباکو استعمال پریخي وای د کار د دوی روغتیا خکړي. انور احمد سوي چې د تمباکو استعمال بد پریږدي. روغتیا په هن وای چې د تمباکو کارول د افغان د انسان نانو د بیلابیلو ناروغیو او ان د مړینې لامل ګرځي. نور څه پراپور کې
او د سی وخت سره حالات
یو افغان ځوان چې یو موده تمباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي وای دی کاری پر روغتیا مثبت اغیز کړي او دا چې ژوند ښه شوی دی. له نورو کسانو غوښتنه کوي چې د تمباکو استعمال پرېږدي. د چې د ننګرهار اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي. پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاری لامل شو چې د نسوارو او تمباکو استعمال ته مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو بیا مې سیګریټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د روزګارتیا د وجې کېږي د بیکاری د وجې کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نور بل لار نه وي. چیرته یو کاروبار یو روزګاری نو یو انسان به ځان وساتي او خپل ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته ویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تمباکو نه دی کارولي خو د هغه یو نیک دی ملګری د تمباکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او چې ورسره د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستا و خاتمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار ک خپل ځان ملا سوار ته شو دی ځان حق ته وسپارل شو. شان سنه دې کړ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تمباکو له یو شمیر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم وارديږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا یو نیم زر تنه د راوارد کړی دي او دا د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو چې په داخل د افغانستان کې تولیدیږي په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تمباکو کارول روغتیا ته ځان رسون کې بولی او ټینګار کوي چې استعمال آن دمړینې لامل کېدای شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټ او چلم او نصار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي غاخونو بدرنګي د خولې بدرنګي د خولې بوی د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي چې اته د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدلی شي. سینه باغل او د هارت سینه باغل او پیشرفته حالت کې د کانسر سبب کیږي چې ټول کانسر په لمړنۍ تزمینه برابرۍ او ممکن د استعمالون کې د سبب شي.
نن د مې یو د شمه د تمباکو د نه کارولو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د نوخ د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تمباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ تمباکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هر ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوې نسل په دې توکو روغ دي او دغه توکو کارکونکي له ځانونو سره وساتي. د سازمان ټینګار کړی چې له تمباکو باید ځانونه لري وساتل شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دا ورځ په 1980 کال کې د تمباکو د نه کارولو نړیوالې ورځ په توګه وټاکل او دای د تمباکو کارولو او پر روغتیا باندې د هغه منفي اغیز ته د پام اړولو ورځ وباله. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د تمباکو د کارکونکو د شمیر په اړه څنګه دی ویلي مګر دوه کال د مخه یو شمیر سیمایزو رسنیو د وزارت له قوله ویلي و چې 20% افغان وګړي تمباکو کاروي چې نږدې 3% یې خجلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر متخصصین د تمباکو کارول په مختلفو بڼو کې ټولنې ته زیان رسوونکي ګڼي او ټینګار کوي چې خلک باید د تمباکو د خطرونو په اړه خبر شي. لډلی عبدالرزاق عادل ازادي راډیو ته وویل
البته
راهای جلوگیری از این مشکل دی وای د مخنیوی لارې د پوهاوی لوړول دي. په خونځي او رسنۍ او مذهبي مرکزونو کې د سیګریټ سکول او مخدراتو کو د خطرونو په اړه تدریس خورا مهم دي. سپورت مطالعه او ټولنیزو فعالیتونو ته د خلکو هڅول د روغدي کېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. ولدا چې د ماشومان په وړاندې باید د سیګریټ او مخدراتو کې له استعمال ډډه وشي ځکه ماشومان عموما له لویانو تقلید کوي
چې اطفال میتونه از انها تقلید وکړي.
تمباکو یو نباتی ماده ده چې وچه پانی نیکوټین لري او یو روغدي کوونکی ماده ده. ملګرو ملتونو تمباکو د نړۍ تر ټولو لوی د مخنیوي وړ مرګ لامل بللې او مخکې ویلې چې په ټوله نړۍ کې هر کال لاته میلیونو زیات کسان د تمباکو د کارولو لامل مړ کیږي چې 1.2 میلیون یې د دوهم لاس لوګي تنفس کولو لامل مري. د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د سیګریټ او نورو تمباکو محصولاتو بیا د نورو هیوادونو په پرتله ارزانه ده او په اسانۍ سره د ارچا آن ماشومانو لپاره د لاسرسي وړ ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د سوارلس او سلورم ملمریز کال د کانکور ازمین هم د انجنیر ګډون پرته اخیستل شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ازمین ملي ادارې اعلان کړی چې د سوارلسوار کانکور د ازمینې لمړی پړاو د پنځمې پورس د افغانستان په ولس ولتونو کې پیل شوی او تر پرون جمعې دوام وکړ. یو شپږ انجنیر چې له سو کلونو راهیسې د ازمینې ته په تمه دی وایي چې ډېرې نهیلي دي او غواړي چې پر زده کړې بندیز لري شي. په دې ازمینې کشمیر ګډونوال هلکه نه وایي هیله مند دي چې انجنیر هم په دې ازمینې کې ګډون اجازه ولري. نور حال پرابورک
دا ډیر سخت وای چې وینه استاهیل او زحمتونه دومره اسانه له منځه ځي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو او لز دکړو محروم حاصلات ته چې وای د خوندزي په 12م ټولګي کې واچې د طالبانو بندیز لامل په کور کې ناستا او په خبره کې د انجنونو پر زده کړو بندیز نه وای لګول سوای اوس به د پوهنتون په 3م ټولګي کې و. نو وړ وای دا چې هلکانې ولیدل چې آزموینه کې شامل و خو انجنونو ته اجازه نه ورکړل سوی ډیر خوشی نیسو.
نن ورځ د کانکور آزموینه واخیستل شو خو یوازې هلکان ګډون کړی و خو موږ انجنونو ته اجازه نه راکړل شوې. دا زموږ لپاره ډېره سخته وه. زما تل دا هیله وه چې په کانکور کې ګډون وکړم او پر وخت رشته یعنی ژورنالیزم کې بریالی شم. خو اوس چې دا چانس مې له لاسه ورکړ ډېره مایوسه احساسوم.
په کابل کې یو بل زده کوونکی کبرا حیدری چې له لسم ټولګي وروسته له زده کړو راګرځول شوی هم ازادي راډیو ته وویل
ان سال ما مې تونستم امتحان کانکور وکړم. قطر
ما څه کال کولای شو کانکور ازموینه ورکړم او د خپل خوخی پانسی ته بریالی شم خو له بده مرغه ومین شو کړای. داس ما لپاره ډیره دردونکې ده. مونږ هیله لرو چې راتلونکي کې دا فرصت برابر شي د خوندیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي او موږ په لوس زده کړو ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه هلکانو چې په غور او بامیان ولایتونو کې د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه وایي هیله لري چې انجنونو ته هم په دې ازموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي او د خپل خوښي پوهنځیو ته بریالي شي. په بامیان ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ګډونوال نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاگردان نن مو د کانکور آزموینه درلوده او ډیره یو نارینه زده کوونکې پکې برخه اخیسته و. کاش خویند مو خپل ورونو سره د هیواد راتلونکي جوړولو کې برخه لرلی. د حکمانو شرایطو له امله ونه کړای شول په آزموینه کې برخه واخلي او زمونږ اجازه ده چې په راتلونکي کې کانکور آزموینه کې د ګډون چانس ورکړل شي.
په غور ولایت کې د کانکور ازموینه یو بل ګډونوال احمد ضیا پیکان هم ورته غوښتنه لري.
هسې مو ای بود کې باید امروز میبنند د پهلوی ما نظر به شرایط و قوانین.
زما احساس دا و چې باید هغه هم زمونږ ترڅنګ په ازموینه کې برخه درلودلای. آزاد سیالی وای او اسلامي قوانین او شرایط ته پکتو طب تعلیم او تربی او نور پانزه یو ته بریالی شوی وای. هیلمنیم چې اسلامي امارت په دې اړه پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړۍ دوره د هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې او نن جمعه به دوام ولري. د غیدارې په خپل اکسپانه لیکلي چې د دې ازموینې په لومړي پړاو کې په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، بامیان، غور، دایکندي، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې شاوخوا 15,300 کسانو نوملیکنه کړې وه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې د روان کال په څور میاس کې اعلان کړی و چې د ښوونځیو او دینی مدرسو د داو طالبانو به په 5 پړاوونو کې په کابل او ولایتونو کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی په یو خبري غونډه کې ویلي و چې روان کال به 3,000 کسان ماسترۍ، 4,000 او 1,400 کسان لیسانس او 3,550 کسان انسټیټیوټونو ته چسب سي. د ازموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د پرله پسې دریم کال لپاره هم انجونې په دې ازموینه کې لګډونه راګرځول سوي دي، چې دا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودوونکو سیاستونو یوه برخه بلل کیږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته انجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې کړې، او وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې هم د دوی پر مخ ور وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بیلابیلو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل سوی، او دوی د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو طالبانو په افغانستان کې په خپل نږدې څلور کلنه دوره کې دا خبره جدي نه ده نیولې او مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیات انجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له خبرونو ور اخوا،
حسد الله پیوندی هغه چې د کندز د کاروانګرو له کارمات زړونه بیرته پیوند کړل، سړه خونه جوړ کړه، د دوی اصلاحات خوندي کړل، او لسکونه کسان ته د کار زمینه برابر کړه. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري، او د خپل ګلیلي زحمت هم ګټه نه ترلاسه کوي. دا چې پیوندي ته څنګه د دې کار فکر پیدا شو، زموږ همکار ورسره خبرې کړې دي او دا راپور پرې چمتو کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
او بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د نگهداری پاړه او د مالونو جنسونه به تر کاری می وجات راوصل مزار نه وکله خراب وکله بخو و دې اړم په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړ کړو، هغه مشکلاتونه حل شي، او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسد الله پیوندی وایي بیا دا ورونی عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړ کړه. دغه په خبره دا سړه خونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15,000 امریکایي ډالر پانګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړ کړي، تقریبا د 1500 ټنه میوې او سبزیو د ساتلو وړتیا لري. پیوندی وایي دا چې کروندګر او بڼوال به وسله دي، دوی ورنه ډېرې پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، 3 روپۍ کیلو راځي، شل روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشتې نه ونیسه تر 15 میاشتې پورې دلته ساتل کیږي ساتخانه کې. میواجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چې مونږ ته یو رقم ده.
نو موږ زیاته وی چې د سړی خونه کې تر څلوېختو پورې کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو د دیاقینو د تجارانو د دکاندارانو مشکل په حل شوی ده، او خلکو تقاضا زیاته ده. نو نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15,000 کارګرو پورې کار کوي د سرطانه کې، د 30,000 فامیلو روزګار د تمویلیږي په دمنا سرطانه کې.
د ښاغلي پیوندی په خبره دوی له خپل کار ډیر راضي دي، او یوازینی ستونزه د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
و د برق مبارک کې په هغه کې ارسه کې موږ ډېر مشکلات لرو، کله کله برق نه، کله اوس پس د هوا ګرمۍ کې برقونه ضعیف کیږي، او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا موږ جنریټر چالانو ورور په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتر تیل وی جنریټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکو اسد الله پیوندی نه چې تر 5 ټولګي زده کړې کړي پښتنه مې وکړه چې تخنیکی ستونزې څنګه هواروي. وای کابل کې مسلکی کسان شته چې تستون سره پیښ شي هغه ورتره غواړو. د هیلمندای چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نګدي ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووي. په افغانستان کې ډیری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري، او د خپل ګلیلي زحمت هم راګټ نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو لکمخ شکایت کړي، او د طالبانو له حکومت یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت مخکې ویلی و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه وايي افغانستان د طالبانو د منتقدانو او رسنۍ په زندان بدل شوه. د ټولنې په تاسبین کې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبرلانو نیولې، د غوښو څنډې ته کول او بشری ناورین د پرختو په حال کې دي. نور هر په دې راپور کې
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشری وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادۍ محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنې د روڼ اندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه خلای دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنځشنبه په ورځ د مې په 9 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر لپسې ډول رسنۍ په نخښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې تکولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو اداوي کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې وو، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
نجونو د تعلیم، د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کول او نورو بنیادي حقوقو لپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوالو باندې. په دغه باندې د طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپو وهل او ونیولو. تقریبا 3 میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکوي یا فزیکی شکنجه ورکوي او نور زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول 2 ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې
اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنی محتسبینو په غیر متصور کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامواجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کیږي او په ټکو یې ښځې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان هم پاړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
هر کس چې مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرأت کوي چې د دوی پالیسي ونن کوي، لنیولو، شکنجو او یا اجباري ورکی دو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبريالان هم کوافل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړای شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي وباندې نقد وکړي. دا ته بند دی لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسي چې د خلکو د غوښتنې خلاف دی عملي شي.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه ورځې رامنځته شوی، په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشری حقوقو د وضعیت ښوالي لپاره هڅه بولي. وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب او شته رسیدلای او قومي ټولنې په نامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقوقو فعال رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربه لري. ازادي راډیو ته وویل،
طالبان بعد از تسلط شان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا وکمنې دوه ځلې ټولو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخول لري کړې. افغان ښځه ته خپل بنسټیز حقوقو چې تعلیم او کار دې محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو ترڅنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابر کړي تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقوقو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولایت ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پریکړو لپاره پر رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له ديني مدرسو او ديني عالمانو چې د دوی ایديالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداري ورکړای چې دا چلن افراطیت او مذهبي تعصب تلمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او راپور کې د مرکزیو کسانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلن او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او زبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول سوي، او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا ایدا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنځ شنبه د خبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي و چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، شرح لاس ته ولسم ټولګي و ولسم واسطه. نن ورځ موږ تاسو راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پات موضوعات هم وای. په دې لوست کې مو کبان و پیژندله. نن ورځ راځو د دې د ټولګي څخه یو بل ټولګه چې زحیتین دی هغه پیژنو. زموږ تاسو درس به د یو سلو نوشتمې صفحې څخه تر یو سلو درې شمې صفحې پرې به دوام وکړي. رسو زحیتین، زحیتین یا هم امفیبین څه معنی لري؟ دا چې دی یو عربي کلمې څخه اخیستل شوی دی چې زو د خوان او حیاتین هم د دوه ژوند په معنا سره دی. یعنی دا په لاتین کې دغه امفیبیوس شو دی، دا د ژو د دوه ژوند معنا ورکوي. دوه ژوند څه معنا؟ یعنی دوی چې دی هم په وچه کې او هم په اوبو کې خپل ژوند مخته وړي. دغه زو حیاتین چې دی هغه په عمومي درو ټولګو باندې ویشل شوي، په درو ډولونو باندې ویشل شوي دی. چې یو یې بیلکی دی چې ښه مثال یې چې موږ تاسو لیدلی هم دی چونګښې دی، همدارنګه بل دوام ډول چې دی لکۍ لرونکي زحیتین دی چې په هغه کې سلمنجر او نیوټس د دې د ښه مثالونو څخه راځي. همدارنګه دریم ډول چې دی هغه بې پښو زحیتین دی چې ښه مثال یې سیسیلین دی چې دوی مثال بې پښو او بیلکی دی. اور پسې راځو د هغه وروسته دغه وایو زحیتینو کمی ګډې ځانګړتیاوې چې دي. یعنی دوی څه هم په ډولونو کې فرق لري، خو دوی خپل په ځان مطلب یو د بل سره ځینې یو ډول خاصیتونه هم لري. راځو دغه پیژنو. زحیتین چې دي عموما د دوی کوم پوست چې دی هغه خپل په ځان کې پتری یا هم فلسونه نه لري، او دوی یو ډول غوده ترشو دی، یو ډول غودې څخه یو ډول مواد ترشو کوي چې هغه د دوی کوم جل چې دی، د کوم پوستکی چې دی، هغه همیشه نمناک نمجن ساتي. او دغه کوم زحیتین کوم حیوانات چې دی دوی حرکي غړي پښې یا دوی جوړې لري، خو ځینې لکه څنګه چې مو ویل سیسیلین چې دی هغه بې پښو دی، پښې نه لري. خپل د بدن په واسطه، خپل د دا کوم نمجن وجود په واسطه چې کوي حرکت کوي. او د دوی زړونه چې دی درې جوفه لري چې دوه دانې دهلیزونه او یو دانې بطن دي. مګر په کبانو کې موږ وویل چې دوه جوفه لري چې یو دهلیز او یو بطن. او همدارنګه دغه کم زحیتین چې دی تنفس چې دی ځینې د برانشونو په واسطه، ځینې د پوستکي په واسطه او ځینې د سږو په واسطه کوي چې دوی خپله د کم په بشمزي حیوانات کې موږ ویلو دا کم چې نه دغه جوړښت ول نمجن جوړښت ول د دوی پوستکي خپل په ځان کې داسې خاصیت لري چې دوی کولی شي د پوستکي په واسطه خپل تنفس سرته ورسي. او دوی چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی د هاضمي سیستم چې دی د جهاز نه لیه له کلواکا سره نشتی دی، یعنی د آخري معقد د برخې سره نشتی دی.
او دا کوم حیوانات چې دی مغزه یو جوړه مغزه عصب لري چې دا هغه په واسطه د دې کوم حصي غړي چې دی هغه فعالیت کوي. چې مثال کچیر دی او تخریش ویني په چټکی سره دا هغه ځای سره زغلی تشتی زندې تر څو پر دې باندې حمله ونسي. او د دوی القا چې دا داخلي ده مثال بهرني هم پکې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې ډېری چې دی هغه هغه چمون کې دی. رازو د دې د ډولو څخه یو ښه مثال چې د چنګښ دی هغه وایو. چنګښ چې د هغه مجوتس ټولو لیدل د پډیرو ساحو کې وجود لري زیاتره په نمناکو او تودو سیمو کې د خپل ژوند مخته وړي. او دوی چې دی ځینې دغه چنګښ دي مختلف ډولونه لري. ځینې چې دی زهري دي چې مثال زهر لرونکي دي او ځینې چې دی پر ونې باندې مطلب کولای شي چې وخیږي او ځینې یې ساده خپل پر وچه باندې کولای شي چې خپل ژوند مخته یوسي. دا دغه کوم زهري چې چنګښ چې دی هغه خپل پلان کې یو ډول خودي لري چې دغه زهري کوم زهري مواد چې دی هغه شکی ترشکی. رازو د دې د معمولي چنګښ د جوړښت څخه چې د مثال جوړوي معمولي چنګښ وایو د چنګښ د ډلې څخه معمولي چنګښ چې د هغه د زوهیتینو له ډلې څخه ده او شمزیلرون کې حیوانات په ډله کې راځي. او دوی چې دی هغه اچوي چې هغه چې دی هغه د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي. کله چې د لاروا مرحله یعنی د مکمل د مرحله لري د استهاله فوتوسنتیز د میتامورفیز مرحله لري چې په دې کې مثال د لاروا په وخت کې په اوبو کې ژوند کوي او کله چې بلوغ ته ورسیږي بیا په وچه کې ژوند کوي. چې دا د لاروا په وخت کې دی برانشونه لري او د کله چې وچه تر اوسه بیا سږي لري د سږ په واسطه خپل تنفس کوي. ورپسې دا زو د چنګښې بهرنۍ جوړښت وایي. چنګښ چې د هغه په مثال خپل په جوړښت کې مشخص غاړه او لکۍ نه لري چې دوی خپل سر په برخه کې سترګې لري چې لوی او مخامخ سترګې لري چې پر مثال پراخه هر شی کولی شي په اسانۍ سره وویني. او د دې د سترګو شاوخوا شفافه پوښونه شتون لري چې د سترګې د اوبو لاندې ساتلی شي. همدارنګه پزه چې ده د مثال پزه چې دی هغه د خولې پورته دوه سوري لري چې د تنفس لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د بوی کول ورتیا هم لري. او خپل چې د ډېر لوی خلل لري چې د ښکار لپاره ورڅخه کار اخلي. ژبې چې د اوجده د چسپناکه ده او مخ کې خواته تړلې ده چې ښکار مثال دی چې کې په نسدي چې دی عموما حشرات څخه خپل تغذیه کوي چې د هغه د دغه چسپناکه خپل په واسطه ور باندې نش د کم حشرات چې ور باندې نش یو خپل مثال تغذیه ورڅخه کوي. او غوژنه چې دی د ټایپینګ په نامه غشا ده مثال په نوم یو حلقوي جوړښت چې د سترګو ترشاشتون لري چې د اوریدو لپاره ورڅخه کار اخلي. همدارنګه دوه هم د دوی تنیه تر زو د پوستکي په برخه کې نری نرم او رطوبت لرونکي دي چې د اوبو او اکسیجن جذبولو ورتیا لري. همدارنګه د چنګښې پوستکي چې دی لزنګړو غوډو څخه مخات تولیدوي چې د اوبو له وچې دوه څخه مخنیوي کوي. یعنی د دوی کوم وجود چې دی همیشه چې پاتې کیږي نمجن پاتې کیږي. او ځینې چنګښې چې دی هغه زهري غوډې لري لکه څنګه چې موویل چې د ښکار کوونکي څخه مثال د ساتنې لپاره ورڅخه مثال په هغه وخت کې زهر تولیدي. او شکل چې دی باندې چې د هغه لند او بدن چې دی لند او ګرد دی چې د اوبو او ځکه دواړو لپاره مناسب دی. او ارزو پښو ته مخکې پښې چې دی لندي او د سلور ګوت سره دی او د ځمکې پر سر حرکت کول او د بدن ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخلي. او ورستی پښې چې دی هغه اوږدې قوي دی او د پنځو ګوت سره دی چې د پورته کېدو او چوپوهل لپاره ځانګړي شوی دی. او د ګوت ترمنځ یې غشا لري چې د لامبوهل لپاره ورڅخه کار اخلي. او لکه چې د وای چې د بالغ چنګښ لکه نه لري خو د لاروا په مرحله کې چې دی شتون لري. لکه کله چې بالغ سي بیا د خپل په ځان کې لکه نه لري. او رنګ چې دی د پوستکي رنګ چې دی د چاپیریال سره تطابق کوي چې مثال د ښکار څخه د ساتل لپاره د رقم د اوشتل او ورتیا هم لري په ځینو کې. او ځین چنګښ چې دی ځنګړي رنګول لري چې ښکار کوونکي ته د زهرجن والی خبرداري ورکوي. یعنی د دوی دونه جوړ برښندو کوي چې څوک د ستپره پویږي چې دا چې ده زهرجن ده. او د ارخ کرشه د چې دی په لاروا مرحله کې شتون لري چې د اوبو د حرکت او فشار د احساس لپاره ورڅخه کار اخلي. او د بالغو چنګښو په وده کې لمنځه ځي. د دغه کم چونګشې چې دی په دې کې نارینه او ښځینه دواړه وجود لري چې د هغه څخه دوی د مثال مثال د القا په وسط دوی نه وي چونګشې مسره زی هغې مسره چې دغه څخه مثال مروي لاروا مرحله یعنی په اوبو کې هغه چی او د لاروا مرحله هغه حالت تیری او د کم نارینه کم دغه چې دی چونګشې چې دی هغه د پښو غټه غټه چې د نسبت ښځینه جنس ته غټه ده ځکه چې د القا کول په وخت کې ښځینه جنس پرې ټینګه چکوالی سي نیولی سي او دوی خپل په ځان کې سعودي دوام تنابونه لري چې دغه په واسطه د دوی غږ تولیدېږي ورپسې رازول سشیدونکي یا هم کم خزندگان چې دی هغه پیژنو خزندگان چې دی هغه د ځمکې پر مختلفو برخو په مختلفو ډولونو باندې پیدا کیږي چې په لاتین کلمه کې ورته ریپټیل ویل کیږي چې ریپټیل خپل د خزنده معنا ورکوي او دغه هم کوم حیوانات چې دی د عموما د خپل نس په واسطه د چکی حرکت کوي کشش خوري چې د بل ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي او هغه علم چې د خزندگان څخه مثال د خزندگان په باره کې باز کوي د هرپتالوجي په نامه سره یادېږي او دغه حیوانات چې دی عموما وچ پوستکی لري او بدن چې دی چې دغه پوستکی د دې لامل کې چې د زیات تبخیر څخه د دې مخنیوي کوي او دوی چې دی په مختلفو دولونو ویشه سی وی دی چې مثال سرمشکي سمساره تمسا یا هم کرکودال ماران دی دا رقم سمندري کې شپان دی او ځینې مثال په وچه کې کې شپان چې ژوند کوي عام کې شپان دی ډایناسورز دی چې ډایناسور دولونه چې دی نن ورځ په دمنځ ته دی یوازې پاتې شونه پاتې دی سکلیټ پاتې دی نور کرکودال چې دی هغه چې سی وی دی لمنځ ته لیدي ډایناسورز کرکودال خو چې دی هغه سمساري دی چې اوس هم موجود لري چې موږ وايي دغه کوم حیوانات چې د چاپیریال په مختلفو برخو کې ژوند کوي راځو د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو دغه خزندگان چې دي خپل په منځ کې کسان فرق لري د جوړښت له خو ځینې خاصیتونه ځانګړتیاوې یو ډول دي چې هغه کې مثال موږ وايي دوی چې دي ټول د وینې تړلې دوران لري او زړه یې درې جوفونه لري چې یوازې په دوی کې کروکودایل یا سمساره چې ده هغه د زړه سلور جوفه لري او دوی عموما ټول چې دي تنفس د سږو په وسیله کوي او جنسونه هم مختلف دي یعنی هم نارینه جنس پکې وجود لري او هم ښځینه جنس پکې وجود لري او القای داخلي ده چې په دې کې زیاتره چې دي هغه چې وي مګر په دې کې استحاله یا هم میتامورفیسس عملیه وجود نه لري ادي چې کله مثال کوچنی پیدا کی کوچنی چې اوس هغه د بالغ حیوان څخه یو څه توپیر په شکل په اندازه کې لري مګر نور مطلب په اندازه کې لري نور عین هغه ته ورته او بل دوی چې دی د مغزي اعصابو شمیر یې دولس جوړې دی چې د هغه په واسطه دی د کم حصي غړي چې دی هغه کار کوي ازو د دې د خزندگان د دولونو څخه یو چې د چرمشکي ده سرمشکي ده چې هغه په ډیرو هغه ګرم ساحو کې چې خپل ژوند مختوري او د ګیډ په واسطه د اوسې خوبه زیته حرکت کوي دا چې دی د نړۍ په ډیرو برخو کې په ټولو برخو کې موندل کیږي خو په سیاست اندازه لکه څنګه چې مول په ګرمو او وچ مو کې پیدا کیږي او دا حیوانات چې دی د مثال د کوم ښکار چې کوي د هغو د دې ځانګړتیا لري چې هم وشونکي دي او هم ښکار کوونکي دي یعنی هم پر دې باندې ښکار کې ژوند نور چې خپل ښکار لاندې راوړي دی بدن چې دی اوږ د نړۍ بدن لري چې د غستې او ښکار لپاره جوړ شوی دی او همدارنګ سر کې چې دی سترګې دي چې د سترګو ستره ورته چې دی د ښکار لپاره کاریږي ځینې شمشکان چې په دې کې موږ وایو چې په مثال د سترګو پرانستل او بندول ورتیا لري همدارنګ پزه چې د تنفس او د چاپیریال د بوی کولو لپاره کاریږي خوله چې د په خوله کې تیز غاښونه لري چې د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او ژبه چې د اوږده او چسپناکه ده چې ځینې ډولونه د ښکار نیول لپاره ورڅخه کار اخلي او د لکۍ برخه چې د لکۍ چې د هغه د ریجنریشن یا د بیا ودی یا د بیا ترمیم خاصیت لري چې کچېری پرې کړل سي بیرته د سر خپل جوړېدلای شي ورپسې راځو د چرمشکي ورسته بل ډول چې دی تمسا یا هم کروکودایل دی دی چې دی موږ وايي دی خپل ځان ته خاص جوړښت غټ جوړښت لري چې تمسا تقریبا لوی او قوي خزنده حیوان دی چې د خپل اوږد بدن غټ خوله او قوي لکۍ لپاره پیژندل کیږي دا حیوان چې دی په اوبو کې ژوند کولو ته ډېر تطابق لري او د نړۍ په ګرمو سیمو کې لته د سیندونو جهیلونو او مثال ځینې نورو برخو کې چې خپل ژوند سرته رسي دوی بدن چې دی اوش سخت او کلک بدن لري او بدن چې دی له وچو کلکو او کلکو پوشن څخه جوړ شوی دی چې د ساتنې لپاره ورڅخه ګټه اخلي او بدن یې په ځانګړي ډول د لامبو او ښکار لپاره برابر شوی دی. ګوتی چې دی څلور ګوتی لري چې د دوه ګوتو په منځ کې پردې موجود لري چې دی د لامبو وهلو کې ورسره مرسته کوي. او سر کې چې دی خوله ده چې په خوله کې تیره غاښونه دي چې د ښکار نیولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه سترګې چې دی د سر په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري چې د اوبو لاندې ښکار کولو پر وخت لید سره مرسته کوي. همدارنګه د تنفس لپاره د اوبو له سطحې پورته ساتل کیږي حتی کله چې بدن یې په اوبو کې ډوب وي پزی چې کیږي د هغه په واسطه تنفس کولی شي او لکۍ چې د اوږده قوي ده د حرکت لپاره ځانګړې شوې ده. ورپسې راځو کیشپان وایو. کیشپان چې دی هغه د مثال ډېری چې دی سمندرونو کې ژوند کوي او ډېری خپل په وچه کې خپل ژوند مخته وړي او دوی د یو کلک پوښ په واسطه چې شل په نامه سیدیږي ساتل کیږي چې پورتنی شل او لاندینی شل باندې ویشل شوی دی او دغه کوم کلک پروټکټ چې دی مثال دی د خارجي صدمات څخه ساتي. دوی د مختلفو برخو کې او د لامبو وهلو خاصیت هم په ځان کې لري. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د زوحیات نو ګډې ځانګړتیاوي ووایاست. دویمه پوښتنه د سشیدونکو یا خزندګان واضح کړي او درېیمه پوښتنه د چونګوشي بهرنۍ جوړښت څه ډول دی ووایاست. ساینس ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامنا سلامنا نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جور رو غاو سیت من پیست شرق لست و لسم چولکی و لسم لست. نمرز الوست که مجرد تاسی اختصاصی دفاع پیجنو پتی الوست که مو غیر اختصاصی دفاع او هم دارنگ دو دوی کم جولونه چی و دوی کرشی چی و پا حقا که کم برخی چی و هم جول از دکرد. نمرز الوست که رزو اختصاصی دفاع پیجنو پتی پنی زان پا کوچ پا اختصاصی دفاع که کم اجزاوی شامل دی. از مجرد تاسی درس با دا چلور نیوی مصفه سخه تر اتا نیوی مصفه پر دوام کرد. نمره زو اختصاصی دفاع چې ده هغه کله چې میکروبونه د غیر اختصاصی دفاع د میکروبونو په مقابل کې ناکام پاتې سی بیا نو میکروبونه چې کیږي د اختصاصی دفاع سره مخامخ کیږي چې په دې کې چې د سپینو کرویاتو ګروپ شامل دی چې هغوی د لمفوسایټونو په نامه سره یادیږي او همدارنګه ورسره د هورمال دفاع او حجروي دفاع شامل ده. تاسو دغه کوم دفاعګانې چې دي هغوی پیژنو. لومړی ده هورمال دفاع ده. هورمال دا کوم چې دی هومورال دا دفاع چې د بدن د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې په وینه او د بدن نورو مایاتو کې د انټي باډیو په واسطه عمل کوي. دا دفاع چې ده د بی لمفوسایټونو له لارې ترسره کیږي. دی چې دی دغه کومې دندې چې دوی سرته رسي هغه یو د هغو څخه انټیجن تشخیص کول دي. کله چې یو بهرنی انټیجن لکه باکتریا یا ویروس بدن ته ننوځي د بی لمفوسایټونو هیڅ شي کوي پیژني. بی حجرې د فعالېدو مثال فعالېدل هغه هم د هومورال دفاع په غاړه دي. یعنی په دې کې چې کوم حجرو په مرسته یا د ټي حجرو په مرسته دغه د بی حجرې چې کیږي فعالې کیږي او پلازما حجرې جوړوي. ورپسې د انټي باډي تولید چې دی هغه هم سرته رسي. یعنی دا کوم فعالې شوي بی حجرې چې دي هغه انټي باډي تولیدوي چې د سانګړو انټیجنونو سره تړل کیږي. بل د هومورال دفاع بل دنده چې هغه د انټیجن له منځه وړل دي. یعنی هغه انټي باډیان چې د انټیجن سره تړل کیږي او هغه چې کوي بې ضرره کوي. بیا دغه میکروبونه چې کوي له منځه وړلو لپاره نور دفاعي حجرو ته مثال د دوی نشي ورکوي. همدارنګه د هومورال دفاع چې د موږ وایو ډېرې ګټې لري لکه مثال وایي د ویروسونو بکتریاو او نور میکروبونو په وړاندې چې د بدن مایات کې موجود وي هغوی هم چې کوي لمنځه د دوی لپاره هم ګټور دي. یعنی موږ دوه په لنډه وسر وایس چې هومورال دفاع چې د انټي باډي په مرسته بهرني انټیجنونو بې ضرره کوي او د بدن دفاع پیاوړی کوي. چې دوی چې دی یعنی زموږ په بدن کې
دغه کم انتیبوجن چې دی هغه د انټیجن په مقابل کې فعال کوي دغه اساسي دنده. ورپسې د هومورال دفاع وروسته حجروي دفاع وایي. حجروي دفاع چې د ځانګړي دفاعي سیستم هغه برخه ده چې ټي لمفوسایټونه یا د ټي حجرې په مرسته عمل کوي. هومورال چې د بي حجرو په مرسته سره عمل کوي او کم حجروي دفاع چې هغه د ټي حجرو په مرسته عمل کوي. دا دفاع چې د هغو حجرو په وړاندې فعالیت کوي چې ویروس، بکتریا یا سرطان نیولی وي. همدارنګه د دې مختلف ډولونه لري چې د دغه کم سټیټوکسیک کم ډولونه چې دي لکه سټیټوسټیک کم ټي حجرې چې دي دوی داسې دنده سره تر چې د حجرې په مستقیم ډول د انتانیول شوي حجرو، سرطاني حجرو یا بهرني حجرو لکه پیمن شوي غړو حجرې دي هغه چې کې ټوله له منځه وړي. همدارنګه د حجرو له منځه وړلو لپاره زهري مواد آزادوي چې هغه وکولی سي دغه کم زهري مواد چې دی دغه حجرې چې شکل منځ یوسه. همدارنګه بل د ټیم رستندوی حجرې دي چې د نورو دفاعي حجرات لکه د بی حجرې او د دغه کم ټی حجرې چې دی د فعالیتو او تنظیمول لپاره کار کوي. ورپسې د دوی بل دنده چې د کیمیاوي موادو آزادول دي چې د دفاع ځواب په شدت سره چیکي او کوي. همدارنګه د ټي ناظم حجرې دي دوی چې د دفاعي ځواب د زیاتېدو مخه نیسي او د بدن د حجرو په وړاندې د حمله مخه نیسي چې په دې سره دوی مثال کم د غچ دي دغه کم میکروبونه چې دي په اسانۍ او په ډیر چټک ډول سره کولای شي چې دوی له منځه یوسي. بل چې دی د ټي یادیدونکي مثال دی حافظه لرونکي ټي حجرې دي. دا ټي حجرې چې دی د وروسته لدی چې لمرنی انټیجن لمنځه ولار سي دا حجرې ساتل کیږي چې په مثال پر اتلونکي کې د همدې انټیجن په وړاندې د چټک او قوي ځواب لپاره چمتو وسی. کم مایکروب چې مثال انټیجن چې راسي کله چې دوی د غو په مقابل کې حجرې جوړې کې یو څه اندازه د ټي یادیدونکي یا مثال حافظوي حجرې دي چې غوی په چکیږي پاتې کیږي چې په دې سره کله چې دغه میکروب بیا ځلې راځي د غو په مقابل کې دریږي او په چټکۍ سره عمل ښکاره کوي چې موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي وو. یعنی کله چې انټیبادي تر وخته پر لومړي ځل چې کله انټیجن راځي تر وخته انټیبادي جوړیږي وخت نیسي. مګر کله چې دغه حافظه کې وساتل سي د حافظې په ډول سره د ټي حجرې دنده سره تور سي بیا نو بل پلاتو هغوی په چټک ډول سره کولای سي عمل ښکاره کړي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه خپل یو درمليزه ماده ده چې د بدن دفاعي سیستم ته د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې وړتیا ورکوي. دوی چې د بدن ځانګړي معافیت کومن کوي او د جدینه روغیو مخنیوي کوي. د واکسین حاصله هدف چې دی د بدن د دفاعي سیستم روزل دي ترڅو د ځانګړو ناروغي لامل اگرځونکو میکروبونو او پیژنې او هغه ته چټک ځواب ورکولای شي او دی چې دی اوږدمهاله مافیات جوړولو تر جوړوي ترڅو د راتلونکو انتاناتو مخنیوي هم پکې شي کې سوي. یعنی واکسینونه چې دی کېدای شي ځینې لند محال او ځینې اوږد محال اوسه. د واکسین جوړش دی واکسین چې معمولا د موادو د ځینو موادو څخه جوړیږي او په دې کې مختلف ډولونه شامل دي. یو چې دی ضعیف سوي میکروبونه هغه میکروبونه چې د ناروغي لامل نس کېدلی لکه د پولیو واکسین او بل چې دی د واکسین د میکروب چې سوي د مریسي برخه څخه د میکروب جوړ سوي چې دا چې دی د میکروب غیر فعال نسخه چې د بدن د دفاع ځواب چې کوي هڅوي لکه د ریبز واکسین دی. بل چې دی د میکروب یو برخه ده یا میسنجر ار ان ایز نه خصال سوي چې دی چې دی د میکروب انټیجن یا پروتین چې بدن کې د هغه پر وړاندې چې کوي مافیات جوړوي لکه د کورونا واکسین او ځینې چې دی جنټیکی مواد لکه چې یو چدې د میکروب برخه خاصه کې ژوي چې د جنټیکي مواد څخه خپل کې ژلکه د ار ان ای یا ډي ان ای په مرسته د معافیت سیستم هڅول دي چې په هغه کې مثال د میسنجر ار ان ای څخه واکسین جوړیږي. واکسین چې دی هغه بدن دوی چې دی اساسي دندې سترسي واکسین بدن ته داخليږي د ستنې د لارې یا هم د خولې له لارې او بیا د دفاعي سیستم حجرې لکه بي او ټي حجرې کولای شي چې دغه واکسین په مرسته انټیجن وپیژني او د معافیت سیستم انټیبادي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي چې په راتلونکي کې بدن د همدې میکروب سره مخ سي معافیت سیستم په چټکۍ سره ځواب ورکوي او ناروغي مخنیوي کوي.
ولپسې د واکسین وروسته مجوته سي رازو فعال مافیت او غیر مستقیم غیر فعال مافیت وي. مستقیم مافیت یا هم اکټیو امینیټی چې ده دغه هغه ډول مافیت دی چې د بدن د دفاعي سیستم لخوا د ناروغیو په وړاندې په خپل تولیدیږي. کله چې بدن ته یو انټیجن مثال د غسل مخامخ کیږي په دغه وخت کې بدن د مافیت حجرې او انټی باډي جوړوي چې د اوږدمهاله ساتنې لپاره ځانګړي حافظوي حجرې جوړوي، میموري سلز جوړوي. همدارنګه فعال مافیت چې دی هغه هم مختلف ډولونه لري چې طبیعي فعال مافیت دی چې دا هغه مافیت دی چې بدن د طبیعي انتان یا ناروغي په پایله کې ترلاسه کوي. مثال د خبرې کې نفر اوسي یو انسان اوسي شری یا چیچک به اخلي، بدن یې د دې ناروغي په وړاندې انټي باډي جوړوي او په راتلونکي کې ورته ناروغي د چشي کې د دغه ناروغي سره نه مخامخ کیږي، په دغه ناروغي بیا نه اخته کیږي. بل مصنوعي فعال مافیت دی، دا هغه مافیت دی چې د واکسین لاله ترلاسه کیږي. مثال واکسین انټیجنونه بدن ته چکیږي او ښکار کوي چې بدن یې په وړاندې انټي باډي تولیدوي او حافظوي حجرې جوړوي. د فعال مافیت چې دی خپل په ځان کې ځینې ځانګړتیاوې لري دوی چې دی اوږدمهاله وي، ځکه حافظوي حجرې په دې کې چکیږي جوړیږي. همدارنګه بدن په خپل مافیت شکی خپل تولیدوي او د مافیت ځواک د انټیجن سره د بدن لومړني تماس پر اساس ډیریږي. یعنی فعال مافیت چې دی هغه د ناروغي په وړاندې قوي او اوږدمهاله ساتنه برابروي. همدارنګه بدن ته د دې وړتیا ورکوي چې په راتلونکي کې د ورته ناروغي په وړاندې دی شو کې چټک عکس العمل ښکاره کړي. ورپسې راځو دا خو اکټیو امینیټیو، غیر مستقیم یا غیر فعال یا هم پیسیو امینیټیو وایو چې هغه څخه مطلب څه شدی. غیر فعال مافیت چې دی هغه ډول مافیت ته ویل کیږي چې پکې د بدن دفاعي سیستم په خپل انټي باډي نه تولیدولی، بلکې مثال تیاری شوي انټي باډیان یا مافیتي مواد له باندنۍ سرچینې څخه د خارج د خوا څخه څه کیږي ترلاسه کیږي. دا ډول مافیت چې دی لنډمهاله ځکه چې حافظوي حجرې پکښې کې نه جوړیږي، مګر فعال مستقیم مافیت چې و هغه چې زموږ بدن خپل حافظوي حجرې دغه پوسټ جوړېدلې. په غیر فعال مافیت کې چې دی هم ډولونه شته چې یو طبیعي او بل مصنوعي دی. طبیعي غیر فعال مافیت چې دی هغه مافیت دی چې له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي، لکه مثال د مور د شیدو په واسطه ماشوم ته د انټي باډیانو انتقالیدل دي، او یا هم د مور د وجود له لارې د بن یا ناف په واسطه د انټي باډي انتقال دي. او بل چې دی مصنوعي غیر فعال مافیت دی چې په دا هغه مافیت ته موږ ویلی سو چې د تیار انټي باډي یا مافیتي مواد د ستنې له لارې بدن ته ورکول کیږي، چې په هغه کې هم موږ ډیر مثالونه ورکولای شو لکه د ټیټانوس یا د سپیچول لپاره د ریپس انټي باډي. ورپسې راځو مرو تاسو بل موضوع وایو چې زموږ مثال وایي په زیات عمر یا زړو خلکو کې مافیت په څه ډول سره دی. د زړو خلکو مافیت سیستم د ځوانانو په پرتله زندیدل یا کمزور کیږي، او د عمر زیاتېدو سره د مافیت سیستم ځینې بدلونونه او ستونزې تجربه کوي چې هغه عبارت دي، اول خو د دوی کمزوري مافیت دی. د کم زاړه خلک مافیت سیستم چې دی د ځوانانو په پرتله لږ ځواب ویونکي کیږي. یعنی د دوی ټي لمفوسایټونه چې دي د عمر په زیاتېدو سره د دوی ټي لمفوسایټونه او همدارنګه بي لمفوسایټونه چې دي یا د هورمال دفاع برخه چې ده اغېزمنتیا لاس ورکوي، چې د دې عملې بدن د ناروغیو او انتاناتو په وړاندې لږ ځواب ویونکي کیږي. او بل چې دي د حافظوي حجرو کمزورتیا ده. د عمر په زیاتېدو سره د دوی د مافیت سیستم حافظوي حجرې چې دي د بدن د یو ځل انتان یا واکسین پر وړاندې د دفاع لپاره چمتو کیږي او کمزوري کیږي. همدارنګه کله چې د دې کم دغه دا کومه برخه چې د مثال وی کمزور سي، دا وروسته بیا د دغه پوران دی د دغه کم وایرس پوران چې میکرو پوران دی په صحیح ډول سره جواب نسی ویلی. دا په دې معنی چې د زړو خلکو ته د ناروغیو یا انتاناتو پوران دی د کم مافیت چې دی هغه په چټکۍ سره نور کول کیږي. همدارنګه اوږدمهاله ناروغي ده، عموما کم کسان چې عمر یې زیات وسیم
معمولا د اوږدمهاله ناروغۍ لکه د زړه، شکرې، فشار یا سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، چې دا ناروغۍ د معافیت سیستم ځواب ورکول ته زیان رسوي. همدارنګه د ارګانونو چې د دې ناروغۍ لپاره کارول کیږي، د لکه د امینو سپریسر د ارګان د معافیت سیستم شکی کمزوري کوي. او د واکسین اړتیا چې دغه کم کسان چې دي، زاړه خلک چې دي، د واکسین کولو اړتیا زیاتیږي د دوی د پاره، ځکه چې د هغوی معافیت سیستم د ناروغۍ لکه انفلونزا، شری، ټیټانوس د دوی په وړاندې چې کمزوري، نو ځکه دوی واکسین ته ډیر زیاته اندازه سره ضرورت لري. ورپسې راځو حافظوي حجرې. په موضوعات کې موږ حافظوي حجرې یاد کړې. حافظوي حجرې چې دي، دا حجرې د بی لمفوسایټونو څخه جوړیږي چې د انټیجن پر وړاندې انټي باډي تولیدوي. کله چې بدن د انټیجن سره بیا مخامخ کیږي، حافظوي بی حجرې یا ټي حجرې چې دي، دغه په مقابل کې په چټکۍ سره ځواب ورکوي. یعنی حافظوي حجرې چې دي، هغه ځانګړي حجرو ته ویل کیږي چې د بدن معافیت سیستم له یو ځانګړي انټیجن سره د لومړي ځل لپاره مخامخ کېدو وروسته جوړوي او ساتي. ورپسې الرجي وايي. الرجي چې ده، هغه د کله چې مثال د یو ناروغي په مقابل کې بدن حساسیت ښکاره کوي، د درملو په وړاندې معافیت سیستم یا انټي باډي له حد څخه زیات کار او لامل ښکاره کوي، دا چې کیږي الرجي لامل کیږي. الرجي او عوامل چې دي مختلف کېدلی شي، مثال د هوا له امله رامنځته شي، د ځینو درملو په مقابل کې اوسي، یا هم د ځینو نباتاتو او ځینو نورو شیانو په مقابل کې دي چې د هوا د چټلوالي سره دوی حساسیت ښکاره کوي یا د سنگار توکو سره. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، د هومورال کم دفاع چې ده، هغه څه ډول دفاع ده؟ ورپسې دویمه پوښتنه، واکسین څه ډول خپل عمل سرته رسوي او مستقیم معافیت واضح کړي؟ آخري پوښتنه، الرجي واضح کړي او وایس چې عوامل یې څه شي دي؟ ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
ازادي رادیو ماشومانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو